د څلورو بجو خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. نن جمعه ده، دوري حمل 12 د اپریل لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلو. په هلمند کې د هوان د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان وژل سوي او دوه ژوبل دي. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالباري راشد نن وویل دا پیښه په مرجې ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې ماشومانو د هوان له مرمۍ سره لوبې کولې. د وژل سوو ماشومانو عمرونه د 3 او 12 کلونو ترمنځ اوبدل. بلخوا په واشیر ولسوالۍ کې د موټرو د ټکر په پیښه کې بل ماشوم وژل سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د مالی مرستې تر اعلان وروسته ویلي واشنګټن د افغانانو بشري مرستو ته ژمن دی. امریکا د پنجشنبې په ورځ افغانستان ته د مالی مرستې د جلبولو په آنلاین کنفرانس کې له افغانستان سره د څه باندې 200 میلیون ډالرو په اندازه د اضافي مرستو ژمنه وکړه. دغه کنفرانس کې مرستندویو هیوادونو په ټوله کې د افغانستان سره د 2.44 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي امریکا د طالبانو پر مشرانو خپل فشار ته دوام ورکوي چې د افغان نجونو د تعلیم د حق په ګډون د بشري حقونو د رعایت په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. تمه کېږي د اوکراینی او روسي مرکچیانو ترمنځ مذاکرې نن جمعه بیا له سره پیل سي. د خبرو دغه تازه پړاو په آنلاین بڼه ترسره کېږي. د اوکراین مذاکره کوونکي ډیوی تاراخامیا د مذاکرو تر څلورم پړاو مخکې ویلي ترکیه او جرمني پیشنهاد کړی چې د دواړو لوریو ترمنځ د هرې موافقې د امنیتي ضمانت ورکوونکي په توګه عمل وکړي. د مذاکرو دا تازه پړاو داسې مهال کیږي چې د اوکراینی ځواکونو د کیف او چرنهیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو په شا تمبولو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي څومره ژر چې ممکنه وي دی به د اوکراین د چرنوبیل اټومي بټۍ په اړه د یوه مرستندوی ماموریت مشري وکړي. رافایل ګروسی نن په یوه ټویټ کې ویلي دا به د اټومي خوندیتوب او د اوکراین لپاره د امنیتي ماموریت د لړۍ لومړی هغه وي. ګروسی څو ورځې مخکې له حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره په اوکراین کې و چې د اوکراین د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره یې دغه هیواد ته د عاجلو تخنیکي مرستو رسولو پر موضوع بحث وکړ. روسي ځواکونو د چرنوبیل په ګډون اوکراین پر ګڼو اټومي تاسیساتو ولکه چینګه کړې ده. د سربیا د ختیز سوکو د ډبر سکرو په یوه کان کې د چاودنې له کبله 8 کسان وژل سوي او 40 نور ټپیان دي. دغه چاودنه نن پر ځایي وخت سهار 15 بجې هغه وخت وسوه چې د کان یوه برخه ونړېده. چارواکي وایي شای علت یې په کان کې د میتان ګازو چاودنه وي. په سیمه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې ممکن ځینې کسان په کان کې راګیر پاتې وي. د کان د تنظیم ادارې ویلي د پیښې پر مهال په کان کې 9 څلوېښت کان کیندونکي حاضر وه. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونی په راپورونه کې راځي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي.
کلمو مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ مونږ به جوړ کړو. کلمو مکتبونه جوړ نسی انجلکیانو هیله ول خاور سره خاور سي.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړې چې په روغتیایي برخه کې د تیرو 12 لاستراوړنې له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر لوداو پنګویلی چې د مهال د مرستندوی بنسټونو له ملاتړ سره سره شاوخوا 1000 روغتیایي مرکزونو هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې.
په هلمند کې نن په 2 جلا پیښو کې 6 ماشومان وژل سوي. په کندوز کې خلکو ته د کار په بدل کې غنم ورکول کیږي.
هغه بې وزله کسان چې هغه مثلا مستحق دي د کار دي هغه موږ په کار ګمارلي د دې کوم غنم چې د کندوز ته انتقال شوي دي.
د پاکستان د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رای یکشنبه اخیستل کیږي. د خبرونې دوایم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپرېږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. دغه وزارت ویلي واشنگتن له افغانستان سره بشري مرستو ته ژمن دی، خو طالبان باید د منځنیو ښوونځیو او لیسې دورې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې د نجونو د زده کړو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې په دې اړه پریکړه وسوه ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستل سي. نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې.
سنا د کابل ښار اوسیدونکي او د روي بلخي لیسې د نهم ټولګي زده کوونکي ده. سنا په ژړغونی غغوای هیله لري چې خوانځي ته د تک اجازه وسی.
دا خو د منګ یو لوی هیله ده چې موږ مکتبونه شروع سي. کله موږ مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړ کو. کله موږ مکتبونه جوړ نسی انجلکیانو هیله ول خاور سره خاور سي.
سنا د میلیونونو هغو افغان انجنونو د زړه درد بیانوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو ډلوري خوانځیو ته پر تګ بندیز لګول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې مسله ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې د منځنۍ او لیسې دورې انجنونو زده کوونکو زده کړو ته اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په تازه بیان کې راغلي چې متحده ایالات د افغانانو د بشري اړتیاو ملاتړ ته ژمن دي او تر هغې د طالبانو په مشرانو خپلو فشارونو ته دوام ورکوي تر څو چې د افغانستان د ټولو اتباعو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې عملي او افغان انجنونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بیان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې او مرستو راټولولو له آنلاین ناستې وروسته نن سهار وختي خبر کړای دی. په دغه بیان کې ټینګار شوی چې که طالبان له خپلو کړو ژمنو په شا سي د افغانانو د اقتصادي ودې او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به د طالبانو هیلو ته سخت زیان ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د افغانستان پر وخت تېره شپه ناوخته په یوه خبري ناسته کې هم له طالبانو نه د نجونو د زده کړو د پیل غوښتنه وکړه. نیت پرایس په دې اړه وویل
Our interests are aligned with the members of the troika and then
go to the troika logo sara hal gidi de ke hagat che muhim de harda de che inji sanawi khonzi ta de tasni shi aw du ya taliban kun shumla hukumat wali ta wa tawul shi mo waq da u guru da haga paigamun de che taliban ne wazil mun sa khala sa kari ne wazil mun de europai mun guru sa che mun go sara da afghanistan aw taliban sara de hikilti a pad le de hamga kiyo balki de hawatun de para che tulgi de muri hal ta la sa kari
to have a good deal of leverage.
خوتی راورز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي نړۍ د افغانانو سره له سیاسي فشارونو او مداخله پرته بشری مرستې وکړي. دغه شان د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې لښپګمو ټولګي پورته د انجنونو د خوانځیو د خلاصېدو په برخه کې د مشرتابه امر ته پته مدي. پوهنې وزارت لدی وړاندې ویلي و هر کله چې د انجنونو زده کوونکو د خوانځیو لباس د اسلامي احکامو سنت او د افغانستان د فرهنګ سره سم هسو د اسلامي امارات په فرمان به خوانځي پیرته پرانستل سي. خو د ډیرایو امو افغانانو په ګډون یو شمېر دینی عالمانو د انجنونو زده کوونکو لباس اسلامي او د هیواد فرهنګ سره برابر ګڼلای دی.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه څو د انجنونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. طالبانو دوري عمل تر درې منټې پورې ژمنه کړې و چې شوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستي وي. خو په همدې ورځ د شوونځیو تر پرانیستل کېدو څو ساعت وروسته وویل چې نجونې یو ور بیا اجازه نه لري چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. د پوهنتون له استاد عزت الله پیژند څخه مې پوښتنه وکړه چې طالبانو ولې لا د نجونو د تعلیم په اړه خپل دریځ نرم کړی نه دی.
زه فکر کوم طالبان له دغه حالت څخه په بشپړه توګه سیاسی استفاده کوي او دا موضوع د یو فشار د وسیلې په توګه باندې د نړیوال ټولنې پر وړاندې باندې موندل ده چې زما په نظر باندې دا معقول لار نه ده او نه معقول دریز دی. دوی فکر کوي چې افغانستان د خلکو لپاره د خدمتونو او شو او پر ځای خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې بل څه نه لري او د دې ترڅنګ د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره هم کم پلان او برنامه نه لري. نو که موږ متوجه شو د دغه تیرو تقریبا اووه میاشت په ترڅ کې وخت په وخت دوی د دغه ډول موضوعاتو څخه د فشار د وسیلې په توګه باندې کار اخیستی دی چې دا اکثرا هغه حکومتونه کوي چې هغه خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې پاتې راځي. نو دوی منفي لارو چارو ته مخه کوي چې زما په نظر باندې ډیر دوام هم نه کوي او نړیوال ټولنه هم د دوی ملاتړ په دغه ډول باندې نسی کولای او کې څناتن ملاتړ لري هغه د لاس اور کوي. دوی به په دغه برخه کې پر دغه دریز باندې لسره غاور وکړي.
ځینو سازمانونو او هیوادونو ویلي تر هغو چې طالبانو ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه نه وي ورکړې، دوی نه د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې او نه هم له افغانستان سره د خپلو همکاریو دوام ته هیله لري. دا موضوع به د افغانستان پر آینده څه تاثیر ولري؟
زه فکر کوم په دغه برخه کې نړیوالې ټولنې سم دریځ نیولی دی، تر څو پورې چې دغه موضوع او د دې تر څنګ یو لړ موضوعات نوي حل شوي، د اوسنۍ ادارې سره باید په هیڅ وجه باندې خپلو سیاسي تعاملاتو ته نړیواله ټولنه ادامه ورنه کړي، ځکه چې تعلیم یو داسې موضوع ده چې هغه د نسلونو د بقا ضمانت کوي او هغه د نسلونو راتلونکي پورې تړلې دي. که طالبان دا دریز نیسي، که یوه ورځ د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې بندیږي، دا په دې معنی ده چې دغه قشر او د افغانستان راتلونکي نسلونه د کلونو دپاره شاته پاتې کیږي. فکر کوم چې نړیواله ټولنه په دغه برخه کې جدیده، خپل لا ډیر جدیت ته باید ادامه ورکړي.
د پوهنتون استاد او لیکوال عزت الله پیژاند وی چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د محدودیت پر دوام او د هغه پر عواقب را سره خبرې کولې. د نورو هیوادونو تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه، هغه دا چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په هلمند کې نن په دوو جلا پیښو کې شپږ ماشومان وژل سوي او د دوو ماشومانو په ګډون اووه کسه ټپیان سوي دي.
په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتوري اسد سرپرست رئیس حافظ راشد ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار 9 بجې د هلمند د مارجی ولسوالۍ د کیمپ سیمه کې د هوان د یوې زړې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې 15 ماشومان وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا په وژل سوو او ټپي ماشومانو کې دوه نجونې هم شامل دي.
په خوشنۍ سره خبر ترلاسه کړ چې نن د جمعې ورځ سهار تقریبا 9 بجې د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ د کیمپ په سیمه کې څو تنه ماشومانو یو زړه مرمۍ پیدا کړې وه او بیا یې هغه ټکولې ده چې وروسته مرمۍ چاودنه کړې ده، چې 15 تنه ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړي او 2 تنه نور یې زخمیان شوي دي. زخمیان د مسؤلینو لخوا د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته راوړل شوي دي او درملنه یې روانه ده.
طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې چاودلې مرمۍ د کوم وخت وه. دغه راز مهاله د کندهار هرات پر لوی لار د هلمند د واشیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو د ورنجر او ټیلر ترمنز د ټکر په پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او 15 کسان نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې پیښه داسې رامنځته شوې چې لومړی یو ماشوم د طالبانو یو نظامی رنجر موټر وهلی او وروسته بیا رنجر موټر د یو ټیلر سره ټکر شوی او په رنجر او ټیلر کې ناس 15 کسان ټپیان شوي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي.
په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد د طالبانو ډیپلوماټ په مسکو کې منلی. د دغه راز ویلي چې د طالبانو حکومت د امریکا له بندیزونو سره سره چارې شي پر مخ بیایي، خو که په حکومت کې قومونو او د هغو سیاسي مشرانو ته ځای ورکړي په رسمیت به یې وپیژني. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی استازی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کړوخیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما په اند باندې لاروف په دې ښه وضعیت کې قرار نه لري، ځکه چې دوی باندې د غربي نړۍ خصوصا د امریکا له طرفه ورباندې زیات فشار دی او دا بیان یې زما په اند باندې په ډېر عجولانه شکل باندې ورکړی او ډېر مختصر شرط یې وضع کړی. روسیه ته باید د منځنۍ آسیا امنیت خورا ورته مهم بد اوسیږي، او خصوصا د داعش او د نورو افراطي ډلو تهدید چې منځنۍ آسیا باید د دوی اولین هدف وي، دا ورته باید ډېر مهم اوسیږي او باید ځان مطمئنه کړی وای. د مخدرات توکو قاچاق مسله هم ډېره مهمه ده. همدارنګه د افغانستان اړیکې د غربي نړۍ سره ځینې نور موضوعات چې باید دوی لپاره باید خورا مهم وي. لاروف باید په یاد وساتي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزه صرف د یاد رسمیت پیژندلو لپاره شرط د پخوانیو جنګ سالارانو راتک بیرته حکومت کې نه ده. افغانستان کې یو پراخ بنسټه حکومت، ښه حکومت ولی د بشري حقونو ته درناوی، د نجونو او د میرمنو د تعلیم او د کار او د سیاسي ګډون یا مشارکت حق د بیان ازادي اقتصادي پیاوړتیا همدارنګه د ټولو خلکو خوندیتوب خورا با اهمیت ده چې لاروف هم باید دغه ټولو مسلو ته باید امدرناوی ولري او هم باید حمایت کړي. نو متاسفانه که دا رقم بیان یو خارجه وزیر ورکی دا په دې معنی چې زه فکر کوم چې د خپل به یو رواني تشویش سره به مخامخ وي او دا به د نورو ملکونو په خلاف باندې به غواړي چې په دې وخت کې دا رقم بیان ورکړي، یعنی د غربي نړۍ په ضدیت به داسې یو بیان ورکړی.
د ولسي جرګې پخوانی استازی شینکی کډوخیل و.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان پارلمان کې د عمران خان پر ضد د بیباوري رایا د یک شمې پر ځای حاصل کړي، خو په دې منځ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر د پاکستان د ملي جرګې غړي علي وزیر چې ټاکل شوی و د پارلمان په غونډه کې د ګډون لپاره په موقتی ډول خوشي سي بیرته محبس ته بیول شوی دی. دا هم پر اړه تفصیل.
د پاکستان د سند صوبې حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړې چې د صدر اعظم د بے باورۍ پر ځای اخیستنه کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د ملي جرګې غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی چې د 2000 کال د دسمبر په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو اربیا د کراچۍ تر هوایي ډګر هم رسول شوی و، خو بیرته زندان ته استول شوی او لا څرګندنه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمره د پاکستان د ملي جرګې غړي د یکشنبه په ورځ د دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رای واخلي. د صدر اعظم عمران خان په مشه تحریک انصاف ګوند په ملي جرګه کې وروسته له هغه اکثریت له لاسه ورکړ چې متحده قومي ګوند ورڅخه ملاتړ بیرته واخیست. په دې سره د عمران خان د مخالفانو شمیر 102 ته رسیدلی، هغه شمیر چې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره کافي بلل کیږي. خو عمران خان پرون په یو تلویزیونی وینا کې ټینګار کړی چې استعفا نه ورکوي او تر پایه به د عدم اعتماد تحریک مقابله کوي. که څه هم عمران خان د عدم اعتماد هڅه د یو بهرني هیواد دسیسه بللې او له هغې سره د مقابلې ژمنه یې کړې، خو د پنجشنبې په ورځ د تلویزیون له لارې ملت ته په وینا کې ونه ویل چې د هغه د لرې کولو هڅې به ناکامه شي او کنه. عمران خان وویل داسې اسناد لري چې یو بهرنی هیواد هڅه کوي چې دی له واکه لرې شي او د هغه درې لوی سیاسي مخالفان په دې دسیسه کې شامل دي. د عمران خان تر وینا وړاندې د پاکستان ملي جرګې د پنجشنبې په ورځ خپله غونډه د یکشنبې تر ورځې پورې وځنډوله. عمران خان ویلي چې د یکشنبې په ورځ به ملت فیصله کوي چې هیواد په کوم لوري بیایي. په واکې د پاتې کېدو لپاره به عمران خان د اسمبلی د 102 غړو ملاتړ ته اړتیا لري، خو اپوزیسیون وایي په ملي جرګه یا اسمبلی کې تر دې زیات غړي د دوی پلوي کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
سیلانیان د یو لرغونی شار لیدو ته ورزی چې د یونسکو لخوا د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل دی. په 2013 میلادي کال کې یونسکو خبرداري ورکړی و چې دغه لرغونی شار آثار سم ونه ساتل سي ممکن په دوه کلونو کې دغه نړیوال میراث له جدي خطر سره مخامخ شي.
د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا روباټونه چې د ساتونکو کار ورڅخه اخیستل کیږي د شپې مهال چې دا لرغونی شار بند وي او لیدونکو ته پکې د ګرځېدو اجازه نه وي ګزمه کوي او له شاره د باندې د پارک مامورینو ته د ویډیو له لارې هر څه شي. د دغو روباټیکو سپو یا سپاتانو یوه دنده د هغو تونلونو څارل دي چې د لرغونو آثارو غیر قانوني کیندونکي پلټي او لرغونو ځایونو ته زیان اړوي. دا روباټونه د باستن ډاینامیک کمپنۍ له لوري جوړ شوی او له کمرو او سنسورونو څخه پکې کار اخیستو د پومپی تاریخي شار دقیق معلومات وړاندې کوي. دا روباټونه ډیر کوچني ځایونه هم څارلی شي. پومپی د ایټالیا هغه تاریخي شار دی چې د وزیوس غره د آتش فشان تر ایرو لاندې شوی و. اوس ته دغه شار شاوخوا 340 زره متر مربع ساحه د لیدو وړ ده. پمپی شار تر میلاد 9 کال مخکې تر ایرو لاندې شو او 1500 کال تر ایرو لاندې و، خو په 1599 میلادي کال په تصادفي ډول کشف شو. دا شار چې د کال 2.5 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته ورځي، د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل دی. په 2014 میلادي کال یونسکو خبرداری ورکړ چې که د دغه لرغوني ښار آثار سم ونه ساتل شي، ممکن په 2 کلونو کې دا نړیوال میراث له جدي خطر سره مخامخ شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، دا خبرونه دی برخې ته مو هرکلی کوم. د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې پر مرکز سربیره د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو د ورکولو پروګرام پیل شوی او له امله یې څه باندې 100 زره روزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. نور حل په دې رپورټ کې
د کندز په مرکز او ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو ورکولو پروګرام پیل شوی دی. د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي د دې پروګرام د کار په دوران کې به څه باندې 1.5 لک روزګارو کسانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شي. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن وایي دغه پروګرام د کارموندنې او د فقر کمولو په هدف پیل شوی تر څو روزګارو خلکو ته کاري فرصت رامنځته شي او له امله باید د اوبو کانالونه، لښتي او نهرونه پاک شي. ښاغلي حسن ازادۍ راډیو ته وویل چې هر ورځ یو کارکوونکو ته د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي.
دا کوم پروژه چې د کار په مقابل د غذا کې ده، دا په ټول کندز کې په ټول ولسوالیو کې کار جریان لري. هغه بې وزله کسان چې هغه مثلا مستحق دي د کار دي، هغه موږ په کار ګمارلي. د دې هغه کوم غنم چې دي هغه کندز ته انتقال شوي دي او بیا به هر کس څه کار کړی هغه ته به پخپله دا ورکول کیږي په خپل لاس باندې.
د کندز ولایت د ځینو ولسوالیو وزګار خلک چې اوس مهال سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د دغه پروګرام له پیلېدو څخه هر کلی کوي. د خرابات ولسوالۍ اوسیدونکی 30 کلن محمد حسن وایي پخوا له بیکاری سخت ځورېده، اوس خوښ دی چې په دې پروګرام کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
مقابل د کار کې موږ ته غنم راکوي او موږ دغه لښتي، زابورونه، بیالې، نارونه دا پاکوو. د همدغه په مقابل کې موږ ته غنم راکوي چې هغه د موږ د روزګار احتیاجات پوره کوي. ډېر خوشحاله استو، اوس فعلا په کار کې مصروفه یي، هر ورځ خپل کارونو ته ځو.
د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی جمعدین چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
از ریاست زراعت ما خوشحال هستیم که برای ما امسال
در ریاست څخه خوش یو چې موږ ته د کار زمینه را برابر کړه. موږ دلته زابرنه، لشتي او کانالونه پاکو او په بدل کې موږ ته هر ورځ 10 کیلو غنم راکوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ نفقه پوره کوو. موږ له طالبانو غواړو چې دغه پروګرام وغځوي تر څو ټول وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابر سي.
د کار په بدل کې د غنمو پروګرام په داسې حال کې په کندز کې پیل کیږي چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې ګڼ شمېر خلکو د کار له نشتوالي شکایت کوو. که څه هم د دې ولایت اوسیدونکي د کار کولو لنډمهاله پروژې ګټورې بولي، خو پر طالب چارواکو غږ کوي چې پر اوږدمهاله اقتصادي پروژو کار وکړي تر څو د کور دننه وزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب پلورونکي وایي د پوخه پرتلې پیرودونکي هم نیم په نیم راکم شوی. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پانتونونه هم د 2 میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب پلور کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل بلل کیږي چې د مطالعې دودې پیکه کړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمېر تر پخوا ډېر پیکه شوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډیری نور ځوانان چې مالی امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډیر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نوس کولای سي په هر شکل باندې یو کتاب پیدا کړو، هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې ترڅنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بلې خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا ترڅنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود را ژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوي چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
دلته په کندهار ښار کې یو قسم مسلکي غلا پیدا سوي دي چې کله یو څوک د یو چا د شکولو او د غلا کولو اراده ولري نو هغه ته ځان د استخباراتو د مسول په حیث باندې معرفي کوي او ورته وایي چې تا د پلاني مولوی صاحب زوی وژلې دي. نو راځه زموږ په کار یې ستا سره موږ کار لرو. بیا کله چې دی هغه هدف ته بوزي د منطقې څخه لري کې بیا د هغه څخه پیسې واخی غلا ځنی وکي چې دا اکثره د صرافي مارکیټونو شاوخوا کیږي. نو دا کسان د ملا او د عالم یا د اسلامي امارت د مسولینو په نامه باندې کار کوي. زموږ د هیوادوال باید دې ته چمتو وي او د دې کسانو په دې جال کې راګیر نسی او کوشش وکي علما کرام د خپل منبرونو د لارې خلک خبر کړي او عوام ورونه هم یو بل ته د پیغام ورسي.
سواد خان صدامې ما د پوس ولایت څخه ستاسو سره د ټلیفون پر کرخه يم. د افغانستان د اسلامي امارات څخه مې د غوښتنه ده چې اوس په افغانستان کې نرخونه ډیر لوړ دي مګر بیکاری زیاته ده. د دوی نه مې هیله دغه ده چې په ګمرکاتو کې لوی تغییر راولي. که په ګمرکاتو کې تغییر رانه شي په افغانستان کې به لوی اقتصادي بحران رامنځته شي.
بل محمد د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم چې هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د پزې په سیمه کې د بیسین ستنې درولې چې دغه کاسې نه جوړ بسته کړې دغه تر هغه بیسین شرکت مشرانو پرې چې دغه ما پیغام ورسېد د کاسې ضرور بسته کې بیخي موږ سره په تکلیف دلته تنان کار نه کوي. وسله
حمید سیامیم له شایسته کندهار نه. نو د ازادي رادیو وکن ک ټولنیز خبرونه دي ک اجتماعي دي ک داسې تفریح خپرونې دي کې داسې نور د میلمنو په خپرونې دي کې ادبي خپرونې ټول موږ ته د قدر وړ دي. د ازادي راډیو واقعا ډېره ځای د خلکو دپاره د ټول افغانستان دپاره خصوصا بیا د افغانانو دپاره ډېر خدمتونه کړي دي. نو زموږ په سیمه کې الحمدلله بیخي امن امان دي، ټول خلک په خپل ورځني چارو باندې بوخت دي. خو یوه خبره دا ده چې په افغانستان کې سږ کال تاریخ ډیر کرل سوي دي او غنم په کمه کچه باندې کرل سوي دي. نو د سناسه خلک د لوږو د تن سره څه مخ دي، د دې خوا وچکلي ده. نو هیله مو دا ده چې په راتلونکي کلو کې غنمان ډیر وکړل سي او خدای پاک چې د خیر ورښتنه وکړي. موږ په دې باندې زیات خوښ یو.
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي.
لا اجمل ان مننه چې د خبرونی تر دې شی به تاسو ملتیا وکړه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونی کې اوریدلای شئ. خو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. په هلمند کې د هوان دیوی مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان وژل سوي او دوه ژوبل دي. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالباری راشد نن وویل د پېښې په مرجع ولسوالۍ کې هغه وخت وسو چې ماشومان د هوان له مرمۍ سره لوبې کولې. د دوه وژل سوو ماشومان عمرونه د دریو او 12 کلونو ترمنځ اوبرل. بلخوا په واشیر ولسوالۍ کې د موټرو د ټکر په پېښه کې بل ماشوم وژل سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د مالی مرستې تر اعلان وروسته ویلي واشنگتن د افغانانو بشري مرستو ته ژمن دی. امریکا د پنځمې پر ورځ افغانستان ته د مالی مرستې د جلبولو په آنلاین کانفرنس کې له افغانستان سره د څه باندې 200 میلیون ډالرو په اندازه د اضافي مرستو ژمنه وکړه. تم کېږي د اوکراینی او روسي مرکچیانو ترمنځ مذاکرې نن جمعه بیا له سره پیل سي. د خبرو دغه تازه پړاو په آنلاین بڼه تر سره کیږي. د اوکراین مذاکره کوونکي دیوی تاراخامیا د مذاکرو تر څلورم پړاو مخکې ویلي ترکیه او جرمني پیشنهاد کړی چې د دوړو لوريو ترمنځ د هرې موافقې د امنیتی ضمانت ورکوونکو په توګه عمل وکړي. د مذاکرو دا تازه پړاو داسې مهال کیږي چې د اوکراینی ځواکونو د کیف او چرنهیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو په شاو تمبولو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وی څومره ژر چې ممکن وي دای به د اوکراین د چرنوبیل اټومي بټۍ په اړه د یو مرستندوی ماموریت مشري وکړي. رافائل ګروسی نن په یو ټویټ کې ویلي دا به د اټومي خوندیتوب او د اوکراین لپاره د امنیتی ماموریت د لړۍ لومړی هغه وي. ګروسی څو ورځې مخکې له حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره په اوکراین کې و چې د اوکراین د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره دغه هیواد ته د عاجلو تخنیکي مرستو رسولو پر موضوع بحث وکړ. ګروسی ځواکونو د چرنوبیل په ګډون د اوکراین پرګنو اټومي تاسیساتو ولکه چنګه کړې ده. د سربیا د ختیز سوکو د ډبرس کرو په یو کان کې د چاودنې له کبله اته کسان وژل سوي او شل نور ټپیان دي. دغه چاودنه نن پر ځای وخت سهار 15 بجې هغه وخت وسو چې د کان یو برخه ونړېده. چارواکي وایي شای علت په کان کې د میتان غازو چاودنه وي. په سیمه کې روغتي چارواکو ویلي چې ممکن ځینی کسان په کان کې راګیر پاتې وي. د کان د تنظیم ادارې ویلي د پیښې پر مهال په کان کې 940 کان کیندونکي حاضر و. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي کله افغانستان د روغتیا سیستم ته پاملرنه ونی سي د روغتیا په برخه کې به د تیرو 12 لاسترولنې له جدي ګواښ سره مخامخ شي. دغه سازمان اټکل کړي چې 3.1 میلیون وګړي په افغانستان کې د مهال له روغتیايي خدماتو به برخې دي. دغه سازمان اعلان کړی چې روان میلادي کال کې نږدې 25 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
قطر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره یو لنګ دی هوادونو پرون د دغه هواد د روغتي وضعیت په اړه دی ویناستي کوربه و. په دې ناسته کې د روغتي نړیوال سازمان او یونیسف استادو د روغتي برخې ملاتړ او د افغانستان د عامه روغتي استادو همدارنګه یو شمیر بشر دوستانه شریکانو ګډون کړی و چې په افغانستان کې د راتلونکو 3 رسمیت موقت روغتي لومړیتوبونو په اړه خبري اترې وکړې. په دې ناسته کې د افغان ماشومان او خزو او یو شمیر زیانمنو اړخونو بشري اړتیاوې تړل سویدی. د ختیځ مدیترانې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سیمایز مدیر ډاکټر احمد دلمندری د قطر په ناسته کې د خوارزواکۍ شری کوویډ 19 او د لوړې کچې او شدیدو اصالاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي ټینګار کړی چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د خلکو د ژغورنې او ساتنې ته ژمن دی. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې روان میلادي کال نږدې 25 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان همدارنګه اټکل کړی چې له اتلس میلیونه زیات افغانان بیرنه روغتیایی خدماتو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر لوداو پنګویلی چې د مهال د مرستندوی بنسټونو لملاتړ سره سره شاوخوا زر روغتیایی مرکزونو هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. نوموړي ویلي چې د مهال شاوخوا لس میلیونه افغانان له هیڅ ډول روغتیایی خدماتو ته له لاسرسي پرته په افغانستان کې ژوند کوي او د ناروغانو د ژوند ژغورنې لپاره باید لازم اقدام وسي. دغه چارواکي خبرداری ورکړی چې د روغتیایي مرستو په برخه کې هر ډول ناغېړي به د امیندوارو میندو د مړینې د ماشومانو د ناروغېدو او د درملنې وړ ناروغانو کورنیو سرپرستانو د له لاسه ورکولو لامل وګرځي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن هم ویلي چې د 2022 کال له پایله تر دې دمه له 8000 زیات افغان ماشومان په شری ناروغي اخته او 1024 له دې عمل مړ شوي دي. د دغه ماشومان د مړینې لامل روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسي او د شری واکسین نه کول بلل شوي دي. څو موده مخکې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکو ویلي و چې د افغانستان روغتیایي نظام په بیړني کړکیچن حالت کې دی او په دغه هیواد کې د بهرنیو مرستو پرته د ټولو روغتیایي مراکزو د فعالیتونو دوام شونی نه دی. د نړیوالو سازمانونو راپورونه ښیي چې په ځینو روغتیایي مرکزونو کې یا درمل نشته او یا هم دغه مرکزونو کې بې کیفیت او ټیټ کچې خدمات روان دي. په افغانستان کې د بیوزلۍ له زیاتېدو سره ډیر خلک خصوصي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، یوازې وړیا خدماتو ته هیله دي.
موردل چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د روغتیایي سکتور په برخه کې د پروتو سونزو په اړه خبرداري ورکړی دی. یو فلم چې د یو افغان ماشوم د شل کلن ژوند په اړه دی، په پرای کې د وی نړۍ په نامه فستیوال کې جایزه وګټله. د فلم لیوا ډایرکټر شعیب شریفی څخه زموږ همکار امید مرزبان د مرکې په پیل کې د دې فلم په اړه معلومات غوښتي دي.
امام ماشوم تو به ماه وطن د افغانستان شل کلنه کیسه دغه یې پسله په پښتو کې د شنو میسي چې اصلا نومې په انګلیزي ده، همدغه د افغانستان شل کلن کیسه ده. دغه فلم د یو ماشوم چې هغه وخت ماشوم اوس نام خدا غټ سلی دی، د یو اوه کلن ماشوم نه پیلیږي چې همدغه اوه کلن ماشوم ژوند، کورنۍ، کلي او د دوی د وطن حالات او د ګرد افغانستان حالات تعقیب کړی دي شلو کلونو لپاره. پرته له کوم د فلم ډایرکټر د کوم مداخله نه، تاسو په ډیر طبیعي توګه وینئ چې د افغانستان حالات، د فلم کاراکټر چې میر حسین نومیږي او د کورنۍ د دې کلی کومې خواته وړي، څه کیږي. هغه وخت کې هیڅوک هم نه پوهېده چې دا فلم ټیک په د اګست په 2022 کې به ختم سي چې طالبان به بیرته راځي. نو تاسو خپل دنه پیږي چې نور څه حالات په دغه تیرو شلو کلونو کې چې راغلي دي. متاسفانه باید وایم له بعده مرغه ډیر تریخ حالات هم چې په تیرو شلو کلونو کې موږ او تاسو ولیدل چې دغه فلم کې ښکاریږي او د طبیعي ژوند د یو ماشوم او دا یو انزور دی یواز میر حسین نه ده. متاسفانه په افغانستان کې ډیره هغه ماشومان، متاسفانه دل لپاره وایم چې کلیو کې هغه پرمختګونه چې په خارونه کې وسو یو څه خلک ژوند یې خسو، خو په کلیو کې دومره بدلون را نغی.
یعنی تاسو شل کال میر سره کار کړی، فلم برداری وکړی میر سره
ولکه څنګه تقریبا د ما داسې خو تیرو شلو کلونو کې مې ډېر فلمونه جوړ کړي. دا یوازنی فلم ده چې ما د عمر نیمایي د دغه فلم په جوړېدو کې تیر شوي دي. رښتیا سخته وو، ولې چې موږ او تاسو خبرې اعلان چې یو چیرې ځو چې یو کوچنی رپورټ هم جوړوو. خلک چې غواړي چې ورسره مرکه وکړي، نو که غواړي چې پوسه چې نیت د څه ده، دا مرکه څه کوي، ماته یې ګټه یې څه، ما کلي ته یې ګټه یې څه، وطن ته به ګټه یې څه، کله درسره خبرې کوي، کله نه کوي. ځینې وایي چې وروره دا خبریال نه ده، د کمره چې ده د افغانستان زیرمې ګرد سره شي، هلته کمره لري، د خیچ چیرې سپین زر ده، چیرې به دغه ګله برده بله ورځ دا به نه ټول شیان به وړي. بیا ما ویل چې وروره اولنی کوښښ ما دا و چې د کلي کې ما په نیت د خلک پوسه چې زه هم لکه دوی غوندې د هماغه هیواد یو کس یم چې غواړم چې خیر مې ورسیږي او نور نیت نه لرم فلم جوړوونکی. فلم جوړول زیار و زحمت لري، خو باید اول تاسو خپل نیت خلک پوه کړئ چې څوک یې او څه کوي.
او تاسو سره یو بل چا د فل ګرابسکي په نوم هم په دې فلم کې زیار استلای او کار کړی تاسو سره، فل څوک دی؟
فل ګرابسکي د دغه فلم یو له دوو ډایرکټرانو نه دی چې یو زه یم، یو فل ګرابسکي دی. دغه فلم اصلا په 2002 کې یو کال د میر ژوند تعقیب سو او یو کلن د میر د ژوند یو کلن انزور فلم جوړ سو او وتل اروپا کې ډیر خو زلید بیا چې دا خو زلید بیا هغه وخت کې بیا زم فلسر معرفي سلمه بیا فلسر ګارډن میر شل کلونو لپاره تعقیب کړو په لاس کلنې کوم بل فلم وستل د میر لاس کلنې ژوند اوس دغه دی اوس شل کلنې وته
ډیر کلنې کې انتظار
ولا خلک وای وای چې تا څو کلنې پوري بد تاسو تعقیب وای خو زه وایم چې ورته سخت ده
دی افغان ماشوم پر ژوند د جوړ سوی فلم یو ډایرکټر شعیب شریفي سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریده دغه فلم د یوې نړۍ په نوم فیستیوال کې چې په پراګ کې جوړ سوی وو جایزه وګټله چې د یو افغان ماشوم د ژوند پر شل کلن مزل راڅرخي د خبرونه په پاتې شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای شئ چې اسد الله لودین وړاندې کوي
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو د طالبانو د حکومت د یو لړ هغو اقداماتو په اړه پیغامونه راته پریخي چې د نجونو منځني او لیسې ښوونځي زندولي او په دولتي مامورانو یې نوي شرایط وضع کړي دي. دولتي مامورانو شکایت کړی چې طالبانو د ګیرې پریښودل ورته جبري کړي او د افغاني جامو او خولۍ سپارښتنې هم ورته کړي. دوی که څه هم دا ډول سپارښتنې تر ډېره کومه ستونزه نه ګڼي خو وایي جبري کېدلې دوی ته مناسب کار نه ښکاري. موږ په همدې اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه هم کړي او په همدې اړه ورسره غږیدل یو خو راځي پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو محترم او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد در سره په پیغام پریږم د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان قصلی سیمه او د ما دغه خواسته د مسول چارواکو نه چې موږ په علاقه کې د عزیز خان کا په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسا وه او اوس هم یو لیسا ده او په ګرمۍ او یخنۍ کې د موږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې او غواړو چې اوس د معرف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استاد راولې ګډېره ګڼمېشتي علاقه ده په درګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي درس دا مکتبونه ته توجه کې پار علاقه کې هم دغه حل ده باید چې خدمت خلکو ته خپل وښيي دا نوی حکومت. السلام پر احترام.
السلام علیکم. زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت سخن وسوانه پیغام پریږدم. د طالبانو د پریکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړي. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پریکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم زر اجازه ورکړي.
سلام علیکم. نیکې هیلې سلامونه ومنئ. ابل رزما خبري وکړه د زما خبرونه شریعت ته نه ورشه دي که څنګه کلک ما ته نه بټ نه ورشه دي خو زما د هیله ده چې په دغه ارزو ده چې دا کوم تاسو پروګرام سره خاصې ټلیفون کې نیم دغه نه صدون کړل نشته. خیر خو دغه انجینر په باب باندې دغه تاسو د شریعت رخصې دي دا خو باید اسلامی امارات په ټوله دنیا کې اسلامی کوپری ټوله دنیا کې دا د د د د د دغه په مقابل باندې دا ټوله دنیا کې وګورئ نجونې سبقونه وایي درسونه وایي تعلیم کوي تربیه کوي کدا خاص پر موږ باندې ترپلې ده دا خبره. دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده ی طالبان ورنه دیم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دی نه راپاري په دغه خلک راپاري دولتونه راپاري مشخص مرسي بار باندې په یو باندې او بل باندې باندې. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې چې داسمه نشریات دغه کې د اولین غشتي چې زستې سره په تماس کې ما نو ان شاء الله د میاشه لپاره به زستې ملګرایم کوي ژوند دی او په خدای په امان. از موږ نیکې هیلې ډېرې سلامونه تاسو ته ورسېږي چې دغه زما نخریات باید بیان شي.
السلام علیکم زما په خلیفې خاله د ځبن ولایت مزار او مصری د سینما رانو څخه مې اړیکه نیولې ده وروره ساده طالبانو د ګلتو او د چارواکو په لیدا دا د ستا د انجینر مصطفی خلاص کی تر څو موږ یو ځ افغان خو یې دې دا دې تاسې نعمت پر کمیونټي وروره تاسو وګورئ دا د ساده مخاتې چې موږ په تل کې د پخواس په دې کمزوري حالت کې روانه و او اوس هم دې په دې باندې ورکوې نو دا که څه دې کار کوم چې دې څه د سپر تراکته شي نو که دا رقم عامه طالبان په سره کوي نو دا ما په فکر د طالبانو او د ولادت تر مفایل څخه یو لوی واټن یو لوی فاصله را مفایل شي طالبان وو چې دا له دې څخه حکومت کوي دا طالبان دا ولادت زوم کې ځای پیدا کړی دی نو دې دې دا کار نه کوي.
السلام علیکم د خپل ولایت نه د فرپاریکه کې ما د طالبانو چې کوم خوندې تړلې دي